Radio. Radio Azadi.
د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت عمومي رخصتي اعلان شوې ده. د ګاز د دې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلۍ کې و سوه څلور اویا کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا لویه اقتصادي پروژه د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د جګپړو چارواکو لخوا د یو لاړ مراسمو په ترڅ کې په هرات کې پرانیستل کیږي او په دې مناسبت هلته عمومي رخصتي ده. دا پروژه له ترکمنستان څخه پایل او د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي. د ګاز دا ستره نلیکه به په افغانستان کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او هم به دا هیواد د ترانزیت له پلوه په کال کې شاوخوا 1500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي. د ټاپي پروژې عملي چارې څو لسیزې په افغانستان کې درېدلې وې چې ناامنیې یو عمده خنډ بلل کېده. د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وای د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبري کړې دي. اغلې اميري پرون پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې ل فلیپو ګراند سره کتنه غټوره بللې او ویلې دي چې دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځانګړي توګه له خطر سره د مخامخ ډلو په اړه خبري وکړي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو متحده ایالاتونو لدې مخکې هم افغانستان ته په تیره بیا له پاکستانه د هغو افغانانو پر جبري ستنولو ژوره اندېښنه ښودلې وه چې احتمالاً ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ آسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګو نجونو د فارغېدو خبر ورکوي. د سفارت چې له دوحې څخه فعالیت کوي پرون پر خپله ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي دي چې د منځنۍ آسیا امریکایي پوهنتون سکل 22 افغان جونو او و هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلي بورسونه برابر کړي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې په کابل کې امریکایي پوهنتون خپلې چارې ودرولې، د دې پوهنتون ډیرو محصلینو ته له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي پوهنتونونو کې د تحصیل د دوام زمینه برابره شوه. د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن پرون هغو 1300 امریکایي سرتیرو ته د کانګرس تر ټولو لوی مډال ورکړ چې د 2020 کال د اګست میاشتې په وروستیو کې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو د بهیر پر مهال په یو ځان وژونکي برید کې ووژل شول. په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو مشرانو او غړو ویناوې وکړې. د سنا مشر چک شومر وویل قانون جوړونکي د دې لپاره راټول شوي چې دا مسله یقیني کړي چې زموږ د ټولو پوځیانو قرباني بې ځایه نه دي. د اګست په 16 د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه په ځانمرګي برید کې چې پړی د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې ومنله، پر دې امریکایانو سربیره شاوخوا 170 افغانان چې زیاتره یې ملکي وګړي وو ووژل شول. او په پاکستان کې پر اعتراضونو د لګیدلو محدودیتونو د نوي قانون لمخې پرون د پاکستان په پارلمان کې د دې هیواد د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند د نهو غړو په ګډون د هغه له 150 زیات پلویان لا هم په توقیف کې وو. د وروسته له دې چې د پاکستان په ملي شورا کې د تحریک انصاف ګوند غړو د یکشنبې په ورځ په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ لاریون وکړ. د تحریک انصاف ګوند دا غړي پرون په اسلام آباد کې د تروریزم ضد محکمې ته حاضر شول او قاضي د 8 ورځو لپاره په توقیف کې د هغو د پاتې کېدو حکم ورکړ. دوی تورن دي چې د 2014 کال د سوله ایزو غونډو او د عامه نظم له قانون څخه سرغړونه کړې ده. دغه قانون تیره اونۍ تصویب شوی دی. تحریک انصاف د تیر کال په اګست میاشت کې د عمران خان تر زندانی کېدو وروسته له سختو ځپونکو اقداماتو سره مخامخ شوی دی. خبرونه خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د وګي اسمبلی یوشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 11 سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په پرونی غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه جدي بحثونه وشول.
در 57مین نشست
د بشري حقوقو د شورا په 55 مغونډه کې د بشري حقوقو د څار سازمان وختنه کړي چې د افغانستان لپاره یو ځواب ورکوونکی میکانیزم رامنځته کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري لنړیوالو غواړي چې له طالبانو سره د نږدې اړیکو له جوړولو لاس واخلي.
د افغانانو بشري حقوقو ته درناوی نه یوازې اخلاقي مکلفیت دی، بلکې په افغانستان کې د یو باثباته اقتصاد، امنیت او د سولې لپاره هم اړین دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې یو 15 کلن ماشوم په وښو ورزش کې سلګونه کسان روزلی دي.
دی خلک غریب شته دی، بجاب امریکای امریکای جوړ شي، الله پاک وکړه زمينه برابر کړي، زموږ د غریبين به خلاص شو، الله پاک وکړه لبیک حلال روزي راکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحده ایالاتونو پر ایران روسیه ته د بالستیک توغندیو د استولو لقبله نوي بندیزونه ولګول. نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو په افغانستان کې له بشري حقوقو په ځنګړي توګه د خځو او نجونو له حقوقو د طالبانو سرغړونې په کلکه وغندلې او هغه ته دا واضح پیغام ورکړ چې د خپلو کړنو حساب به ورکوي. پاینه حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان وای د دې شورا لغړوې غوښتې دي چې یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو مسؤلیت پای ته ورسیږي. په دې اړه نور په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای په خوښنۍ سره چې له نسلونو پر افغانستان د معافیت فرهنګ حاکم دی. نوموړي پرون سهشنبه په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې یو جامع دوامدار او متمرکز تګلار داسې تګلار چې د جنسیت یا جنډر د شدت او پراخوالي وضعیت په مناسب ډول ځواب وایي رامنځته کړي. ریچارډ بنټ د ازادي رادیو د پښتنې په ځواب کې چې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دغه 55مه غونډه د طالبانو په وړاندې چې له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن دي څه کول شي او آیا داسې وسیلې لري چې له هغوی سره حساب وکړي وویل. د دې شورا غونډه تر ډیره پر حساب ورکولو متمرکز ده او زیاته کړه چې د بشري حقوقو د شورا غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو طالبانو ته واضح پیغام ورکړ چې دوی د هغه څه په وړاندې چې نوموړي له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو له حقوقو څخه پراخه سرغړونې وبللې مسؤل دي.
accountability for very serious human rights violations
ما په فکر د خزو او نجونو او هم د افغانانو د نورو ډلو په وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره د حساب ورکولو په اړه د بشري حقوقو د شورا د غړو هیوادونو خبرګونونه پرون او نن سهار چې غونډه بیا پیل شوه ډیر حیرانون کیو. دوی د طالبانو د امر بالمعروف د ورستي تصویب شوی قانون په ګډون ډیری فرمانونه او احکام په کلکه وغندل.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبانو افغانستان ته سفر کول منع کړي له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دای بل به هر څه خپل ماموریت دوام ورکړي او زیاته کړي چې دې برخه کې ډیر ځان په خپل طالبانو ته چلن نړیوال ټولنې سره د زیات خپلتیا هڅه کوي رسیږي. خغل بنت له دې سره سره له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د خپلتیا پر دوام ټینګار وکړ خو ویل چې دغه خپلتیا په محور کې باید د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو معیارونه ځای ولري. خو د ریچارډ بنټ په خبره دیته التیا د چي بشري حقوقو د روانو سرغړونو او تیرو هغو په وړاندې د حساب ورکول یو پیوړی میکانیزم چې د بشري حقوقو د شورا روانه غونډه پر متمرکزه ده رامنځته شي. د دغه سی یو میکانیزم د رامنځته کولو غوښتنه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر نور مدافعانو هم کړی ده. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکو فرشته عباسی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پراخو سرغړونو ته په پام اړتیا ده چې دغه سی یو میکانیزم هر څومره ژر چې کېدای شي رامنځته شي.
در 57مین نشست
د بشری حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د بشری حقوقو د څار سازمان له دې شورا غوښتنه کړي چې د افغانستان لپاره یو ځواب ورکوونکی میکانیزم رامنځته کړي. دغه میکانیزم باید د بشری حقوقو ټولې هغه سرغړونې چې په تیر څلورو لسیزو کې په افغانستان کې تر سره شوی و څېړي، مجرمین په نخا او له عاملانو سره حساب کتاب وکړي.
د میرمن عباسی په خبره اوس د وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ ته د پای ټکه کېښودل شي، او دا ځکه چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په داسې یو وضعیت کې سرغړونو ته دوام ورکړی چې هیچا هغوی مسؤول نه دی ګرځولی او ورسره حساب یې نه دی کړی. د طالبانو حکومت د راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 55مې غونډې د ګډونوالو د غوښتنو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مسله د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. طالبانو چې د خپلې واکمنۍ په څه باندې دریو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته ټولې نجونې له متوسطه، ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځولي، په نا دولتي محسو او ډېرو دولتي ادارو کې پر ښځو د کار د بندیز تر څنګ هغوی د عامه ژوند په ډېرو برخو کې له فعال ګډون څخه هم منع کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري هم له نړیوالو غوړي چې له طالبانو سره د بي قید او شرط اړیکو له جوړولو لاس واخلي. اغلی اميري پرون پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې په خپل وینا کې پر خپل دي غوښتنې ټینګار کړی. په دې اړه جزئیات عبدا سپوږمۍ راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 55مې غونډې له پیل سره سم په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له طالبانو سره د قید او شرط پرته د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي. رینا اميري پرون دوشنبه د سپتمبر په 9مه د دې غونډې د لومړۍ ورځې له پای ته رسیدو وروسته په خپل ایکس پانه لیکلي چې طالبان باید په خپل چلند کې ژور بدلون راولي. نوموړی د بشري حقوقو د شورا په 55مې غونډه کې د خپلې وینا په یو برخه کې وویل:
Respecting the human rights of the افغانانو بشری حقوقو ته درناوی نه یوازې اخلاقی مکلفیت دی، بلکې په افغانستان کې د یو باثباته اقتصاد، امنیت او د سولې لپاره هم اړین دی. موږ باید طالبانو ته داروخانه کړو چې د دوی د نړیوالو اړیکو عادي کول یوازې په دې شرط دی چې دوی په بدل کې تغییر وکړي او نړیوالو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت هم خبري شوې. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی، او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو حساب واخلي. د روهیوادونو او ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه چې طالبان یې له پامه غورځوي، او د امر بالمعروف د قانون پلي کول چې لامل یې پر ښځو بندیزونه ډیر شوي نیوکه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د بشري حقوقو پخوانی مشر سیما سمر وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو عادي کېدل د نړۍ امنیت او سوله له ګواښ سره مخ کوي.
په داسې حال کې چې زه د تاسې د هیوادونو ملي ګټې در کوم، غواړم تاسو ته ووایم چې د بشري حقوقو د سرغړونو عادي کېدل او په افغانستان کې د دغه ډول وضعیت دوام به ستاسو د هیوادونو او خلکو په ګډون د نړۍ پر امنیت او سولې اغیز وکړي. مثالونه یې هم شته که تاسو غواړئ چې ویې ګورئ.
د غونډه کې خزینه فعالې هوریا مصدق هم د ځینو هیوادونو او طالبانو ترمنځ د اړیکو پر عادي کېدو نیوکه وکړه او زیاته کړه:
contrary, we are seeing some countries are normalizing their relationship.
موږ ګورو چې ځینې هیوادونه د طالبانو له اپارټایډ حکومت سره خپل اړیکې عادي کوي. موږ باید په ټولو ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې بشري حقوقو ته لومړیتوب ورکړو او له افغانستان سره هر ډول مرسته د اساسي بشري حقوقو په درناوي او ساتنې مشروطه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د افغانستان په سیاسي پلاویو کې د طالبانو استازي منلی دي. یو شمیر هیوادونو هم منلی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته خپل ډیپلوماټان واستوي. که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سازمانونو او نړیوالو هیوادونو له لوري د ښځو پر ټولنیز ژوند، سفر، تعلیم او جامو او دغه راز نورو ډیرو مواردو باندې د محدودیتونو لګولو له امله د بشري حقونو لخوا په پراخه سرغړونې تورن شوی، خو د دوی حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. تر دې وړاندې د ښځو او بشري حقونو یو شمیر فعالانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له نړیوالې ټولنې او هیوادونو تمه لري چې پر طالبانو فشار راوړي څو پر ښځو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. ملګرو ملتونو هم ټینګار کړی چې له طالبانو سره د خبرو یوازینی شرط د ښځو حقونو ته درناوی او د نړیوالو کنوانسیونونو رعایت دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ را سره اوسې. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه اعلان کړی دي. د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر ایران دا بندیزونه د هغو نږدې وطن ویشتونکو توغندیو په خاطر لګیدلې دي چې ویل کېږي تهران مسکو ته ورکړي دي، خو مسکو او تهران په دې اړه ادعاوې رد کړي دي. د موضوع په اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون سه شنبه اعلان وکړ چې پر ایران نوی بندیزونه په دې خاطر ولګول چې تهران په اوکراین کې د روسیې د روانې جګړې پوځي ملاتړ کړی او موسکو ته په دې وروستیو کې نږدې واټن ویشتونکي بالاستیک توغندي ورکړي دي. د آزاد اروپا آزادی راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په ایران او روسیه کې پر لسو افرادو او شپږو کمپنیو بندیزونه لګولي او هم یې څلور کښتۍ د ضبط شوي ملکیت په توګه په نښه کړې دي. د دې وزارت په وینا دغه افراد او کمپنۍ ایران ته د دې امکانات برابروي چې روسیې ته د وسلو پرزې او د وسلو سیسټمونه ولېږدوي. متحده ایالاتونو ویلي هغه وسلې چې تهران تر اوسه مسکو ته ورکړي پکې بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه او نږدې واټن ویشتونکي بلاستیک توغندي شامل دي. د راپور له مخې د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې وویل چې ایران او روسیې د 2023 کال په وروستیو کې یو قرارداد لاسلیک کړ چې له مخې تهران مسکو ته په سلګونو توغندي برابروي. د روان میلادي کال په دوبی کې هم د روسیې پوځي پرسونل ته ایرانیانو د ایران د سی بی آر ایم 360 ډول توغندیو د کارولو روزنه ورکړه او زیاته کړه چې روسیې د دغو توغندیو لومړی جو په روانه میاشت ترلاسه کړه. پر ایران دغه نوې بندیزونو اعلان داسې مهال کېږي چې متحدو ایالاتونو او مهمو اروپایي متحدینو یې ایران تورن کړ چې ناوړه فعالیتونه یې خطرناکې کچې ته لوړ کړي او روسیې ته د لنډ واټن بلاستیک توغندیو په ورکولو سره د اروپا امنیت ګواښي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د هغه برتانوي سیال ډیوید لامی پرون د ورځې په پیل کې ایران روسیې ته د مزایلو په ورکولو رسمن تورن کړ. خغلی بلینکن ویل روسیې اوس د ایران دغه بلاستیک توغندي ترلاسه کړي او ډیر احتمال شته چې په څو اونیو کې هغه د اوکراین او د اوکراینیانو پر ضد وکاروي. کرملین د بلینکن دغه څرګندونو په اړه سم د سي تبصره نه ده کړې، خو تر دې یوه ورځ مخکې د هغو ادعاو چې ګوندې روسیې د ایران توغندي ترلاسه کړي د ردولو ترڅنګ له تهران سره پر همکاري ټینګار کړی او ویلي وو چې دغه همکاري په ټولو برخو کې مخ په پراخېدو ده. تهران هم رد کړی چې ګنې موسکو ته توغندي ورکړي دي. د بلینکن او لامی تر دغه څرګندونو وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ایران په اوکراین کې د روسیې له جګړې څخه په ملاتړ تورن کړ او څرګنده کړه چې د ایران توغندي کولی شي د اروپا خاوره په نښه کړي. د جرمني، فرانسې او بریتانیا په ګډه اعلامیه کې موسکو ته د ایران د توغندیو ورکول غندل شوی او هغه د ایران او روسیې لخوا د جګړې د لا پراخوالي هڅه او د اروپا امنیت ته مستقیم ګواښ بللی دی. د کارپوهانو په باور د ایران لنډ واټن بلاستیک توغندي کولی شي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه چې له مخکې د ایران له ډرونونو او ټکنالوژۍ څخه ګټه پورته کړي لا پیاوړې کړي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. نن د سپتمبر 11مه پر متحده ایالاتونو د القاعده شبکې د خونړیو تروریستي حملو درويشت کاله پوره شول. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د القاعده شبکې غړو څلور الوتکې یرغمل کړې او بیا یې د هغو په وسیله په امریکا کې دننه حمله وکړې. په دې اړه د ازادي راډیو یو ځانګړی راپور برابر کړی چې یو برخه په دې خبری مجله کې تاسو ته وړاندې کیږي.
د 2001 کال د سپتمبر 11مه هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکې یرغملې او د وسلې په توګه یې خونړي بریدونه پرې وکړل. بریت کوونکو دوه الوتکې په وقفهي ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوال سوداګرۍ له اسمان څخه برجونو سره وجنګول. حمله کوونکو دریم الوتکه په واشنگټن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ټکر کړه او څلورمه یرغمل شوې الوتکه پنسلوانیا کې کوم هدف ته رسیدو مخکې په یو کاروانده کې راپریوته. د القاعده شبکې په دغو ترهګریزو بریدونو کې 2900 کسانو وژل شول چې د امریکا دغه وخت ولسمشر جورج بوش د بریدونو د څیړنو او لاملانو سره یې د حساب کتاب ټټر وواهه. پر امریکا له دغو خونړیو بریدونو نږدې میاشت وروسته متحده ایالاتونو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم یې نسکور کړ او د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې یې خپل لسګونه زره سرتیري افغانستان ته ولیږل. دا چې پر امریکا د القاعده شبکې له بریدونو وروسته اوس القاعده شبکه سیمه او افغانستان کې په څه وضعیت کې ده د چارو کتونکو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د واشنگټن د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي القاعده دا مهال د ستراتیژیکي چپتیا په حال کې ده، خو په وینا یې افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته فضا ډاډمنه کړې.
القاعده اوس خوندې ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تکسره او نتیجه کې هغوی ځای ورکړې دي او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړې ده، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبان ته د سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو ته په دا خوشاله دي چې طالبان ځای ورکړې دي، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې نور ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحله کې تیریږي.
امریکا د القاعده شبکې او نور ترهګرو ډلو د ځپنې په هدف په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه چې د خپل تاریخ اوږده جګړه یې وه. خو د القاعده بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن چې طالبانو پناه ورکړې وه د 2011 کال د می په 2مه اسلام آباد ته نږدې په ابټاباد کې وواژه.
د 11 سپتمبر 2001 د واقعې نورستا درويس کال تیری
خبريال او د چارو شنونکو سمي يوسف زاي وای د اسامه وجل کېدو او بیا د 2022 کال د جولای په 13مه په کابل کې د القاعده د بل مشر ایمان الزواهري وجلو د شبکې د پټکو په ظاهره لپخو او عملیاتي قوته وغورځوله.
پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11مه د حملو د درويشتمه کلیزې په اړه ځانګړی راپور مو اورید. قدر مون اوریدونکو، د بشپړ راپور به د ازادي رادیو په هغه خبرونه کې واوري چې د سهار په شپږ بجو پیلېږي. تقریبا په څه کم څلوېښتو دقیقو کې دا راپور په تفصیل سره له ازادي رادیو اوریدلای شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د دې خبری مجله په وروستیو دقیقو کې یو څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي. خو له هغه مخکې یو ورستۍ راپور. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې یو 15 کلن ماشوم چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په یو ورزشي کلب کې د استاد په توګه کار کوي وایي چې زرګونه ماشومانو ته روزنه ورکړې ده. دغه ماشوم ته د افغانستان د اولمپیک کمیټې لخوا رسمي اسناد هم ورکړل شوي دي.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وشو د کلب په روزونکو 15 کلن ماشوم اسمت الله دی. اسمت الله وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې په ترینکوټ ښار کې د وشو کلب بخلاص کړي. او تر دا مهاله شاوخوا 6000 کسان روزلي دي. نوموړی وایي خپلې د وشو زده کړې په ګاونډي ولایت کندهار کې د ورور په کلب کې کړي چې اوس مهال خپل ځان ته کلب لري. اسمت الله وایي د ورزش لپاره هر وخت مناسب دی او خلکو ته پکار دی چې د روغتیا لپاره تل ورزش وکړي.
منم اسمت الله دی. پلارم محمد حنیف دی. دلته ما نه کال کې دلته تمرین کوم. 5000-6000 داسې کسان ډېر لا اضافه تللي و راغلي. دلته داسې امکانات نشته چې هغه باندې موږ خپل دغه پوره کړو. ورځنی مشکل پوره کړو او اوس اقتصادي ستونزې دي. لسګونه اسنادونه جایزې داسې مو راوړي دي. کابل او د دې ځای څخه دوه کال مې ابتدایي زده کړې کړې دي. او
د وشلو بو دغه ماشوم روزون کې وایي د ژوند لوی ارمان یې دادی چې د وشلو بو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي سي. نموړي چې د وشو په لوب کې د بیلابیل اورګانونو څخه تصدیق لیکونه او ساين لیکونه ترلاسه کړي، له حکومت غوښتنه کوي چې د وشو لوب ته دی په دغه ولایت کې کار وکړي.
تالو دی بل ساندا دی. په ساندا کې هم څلور اسناد خسته دي او په تالو کې چې ابتدایي تالو دی یو اسناد مې خسته دي. څو چې د ملي ټیم ته انتخاب سم نور لاسرونه نه راوم. جایزې رام دی ولایت ته، د ولایت په ساته ته مو دا چې موږ سره کومه کوي څو چې موږ بلار څو نور ولایتو ته بازیان یو کو او دغه کو او چې دی موږ حمایا کی
په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې دغه کس له خوا ورته د وشو لوبې روزنه ورکول کیږي د نورو استادانو په پرتله د یاد ماشوم له خوا روزنه غوره بولی. زیاولحق چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د اسمت الله بارک له خوا تمرین ورکول کیږي ازادي راډیو ته داسې وویل.
زار ورځ دلته د ورزش ته پار راځم. د ډیر تکړه د مقصد دولت پام نه دورته کړي باید چې د زموږ استاد اسمت الله جان بارک ته دی باید پام او نگاه څخه هغه مقصد روزن ورته ورک شنو رم د پر مخ پنځه ولر. بالکل روزن شو روزن راته راکې او تر نور استادان مش په دکې کم کمی نه دی لیدل چې هغه مش دته پر روزن کې مقصد مش ته کم کمی راته راکړي. مقصد تر نور استادان په ورتله باندې ډیر شته.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د وشو دوا خصوصي کلبونه شتون لري چې اوس مهال پکښې کې ګڼ شمیر شاګردان پکښې کې په تمرینونو بوخت دي. یاد لوبغاړي له حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه سوچند لړ شي دي. یو هغې بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي. او بل هغې په بازارونو هورګي توکو قیمتونه لړ شي دي. غریب خلک اخستل وس نه لري. غریب خلک تباہ او برباد دي. موږ حکیم ادارې څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي ترڅو غریب خلک هورګي توکي واخلي. والسلام.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. زه افغانستان اوسیدونکی دا وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یو ولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د ماجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه وکول کیږي او تعلیم سطح یې ډېره ښکته ده. نو زما ماشومان تقریبا د 15 شپږم ټولګي زده کوونکي دي. په عادي کې اکثریت زما انجینري ماشومان انجینري. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو په ساده کم د ملګری ملتونو او د ماجرت هغه ادارې چې ماجرینو سره مرسته کوي نو په دې مت کې ما سره مرسته وکي او کم ملکونه چې افغانان لپاره د ماجرت لپاره لیواله دي هر تاسو مش کورنۍ انتقاد کې زما ماشمان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتکار وي. د ازادي راډیو ته درخواست کوم چې ما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګری ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام ازادي رډيو کارکونکو اوریدونکو ته موږ نړیوال ټولنې سره غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي تر څو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري. موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. آزادی رادیو.